کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
دا ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. اوس د غرمې 12:25 نن چهارشنبه ده، د خود اتمه ده، د 1390 المريز هجري کال، نن د 2019 میلادي کال د فبروري د 28 سره برابره ده. نن په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه د خبرو دوهمه ورځ پیل کړې ده. د دغو خبرو اترو له جزئیاتو به تاسې خبر کړو. په کابل کې په دې اړه د طالبانو یو شمېر پخوانیو چارواکو خبرې کړې دي. وروسته په خبرونه کې نور رپورټونه هم درته لرو، خو اول ورځو فریبا ظاهر د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکې. راپورونه وایي چې امریکایي پلاوی او طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې سوي دي. جمهور ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوې وه نن پارک کې ترسره سي وځنډېده. او پاکستان وایي نن د هند دوی جنگي جټ الوتکې د دې هیواد فضايي حریم ته له وراوښتو وروسته نسکورې کړې او یو پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو د رسمي خبرو دوهمه ورځ ده. دوی پرون هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او امریکا ته د دې ډاډ په ورکولو بحث کړی چې د افغانستان له خاورې به د برید لپاره استفاده نه کیږي. اسوشیتد پرس خبري اژانس رپورټ ورکړی چې امریکایي پلاوی او طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې سوي دي. د دوی خبرې به سبا هم روانې وي. د دې موضوع تفصیل په روانه او د اسدي رډیو خبرونه کې اوریدلای شئ. د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي چې غوښتل یې کابل ته ولاړ سي په درونټه سیمه کې نیولې دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د سشنبه پر رسنیو ته وویل چې په نیول سوو ځانمرګونکو بریدګرو کې یو پاکستانی او بل د کونړ ولایت اوسیدونکی دی.
دو کسا چه انتحاریان او یو ده پاکستان ده ده اغازه او سیدون که ده او بل ده کنال ده وطپور ده دیو اختل چه پا جالی تسکرو منی کابل تلاکشی او آل تا دایش سراری که لری او اختل چه که او انفجار پا مختلف سیمو که وکی خوشبختانه چه ده ملی امنیت قهرمان و کارکون کو ده پا درونتی پا سیمه که اونی ول
میخیل وایي امنیتي ځواکونه یو بل تن چې غوښتل یې په ښار کې د بېژغې تفنګچې په مرسته هدفې وژنې وکړي هم نیولی دی چې تر اوسه ترې پلټنې روانې دي. په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونه د جلال آباد په ښار کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر هدف ته له رسېدو وړاندې نیولی و. جمهور ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوې وه نن په ارګ کې ترسره سي وځنډېده. د جمهور ریاست ویاند هارون چخنسوري تېر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د یو شمېر کاندیدانو د نه موجودیت او د ځینو لخوا د لا نورو سلامشورو لپاره د وخت غوښتلو په خاطر د نوي کمیشنرانو د انتخابولو پروسه راتلونکې جمعې ورځ ته وځنډېده. دا مهال ولسمشرۍ ته دوه کاندیدان محمد حنیف اتمر او عبدالطیف پدرام له هیواد څخه بهر دي او د انتخاباتي کمیشنرانو د انتخاب بوله د پروسه د ځندول اصلي حد علت هم دا شودل سوي دی. پاکستان وایي نن د هند دوی جنگي جټ الوتکې د دغه هیواد فضايي حریم ته له وراوښتو وروسته نسکورې کړې او یو پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور وایي چې پاکستاني پوځیانو هندي پیلوټ په ځمکه کې نیولی. د دې خبره یو ویشتل سوی هندي جټ د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر او بل د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې لوېدل ده. د هند هوایي ځواک ویان انوپم بنرجي په نوې ډیلی کې وویل چې دوی د پاکستان د وروستي دریس په اړه خبر نه دی. مخکې د هند ولور پولیس منیر احمد خان ویلی و چې د هند هوایي ځواک یو الوتکه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لوېدل ده. نو معلومه چې څوک شو بل سوی هم دی که څنګه. د هند دوه الوتکو د نسکورولو خبره پاکستان داسې وخت وکړه چې پرون د هندي جنگي الوتکو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځینې سیمې بمبار کړې او ویل چې د جیش محمد ډلې روزنیز مرکز یې په نښه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر هند او پاکستان ژغ کړی چې لا نورو پوځي اقداماتو ډیر ډډه وکړي. پامپیو یو ورځ وروسته ترغه دا خبره وکړه چې هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځینې اهداف بمبار کړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په حواله یو بیان کې راغلی چې خپل دواړه هندي او پاکستاني سیالانې هڅولي سوله ارامۍ کار واخلي او په هر قیمت چې کېږي له تشدده ډډه وکړي. اسلام آباد ویلي چې هند یو خالي سیمه ویشته خو په خبره یې چې د دغه برید غچ په ترې اخلي. هندي چارواکو ویلي چې بمباري یې د جیش محمد ډلې پر روزنیز کم کړی او تروریستان یې وژلي دي. جیش محمد ډلې په هندي کشمیر کې د فبروري په 14مه د څه باندې 40 هندي ملیشو د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی و. پاکستان د هند د دې بریدونو په اړه توند غبرګون وښود او ویل چې په خاوره به یې د هند د دې برید غچ واخلي. او د امریکا متحده ایالاتونو استازیو جرګې غړیو په یوې رایګری سره هڅه کړې چې له مکسیکو سره د سرحدي دیوال د جوړولو په خاطر د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د اعلان شوي ملي بیړني حالت مخه ونیسي. د سې شنبه ورځې په رایګری کې دیارلسو جمهوري غوښتونکو هم له ډیموکراتانو ملاتړ کړی دی. مجموعاً 215 کسانو د ترامپ لخوا د اعلان شوي ملي بیړني حالت مخنیوي لپاره رای ورکړه او 102 تنو د ترامپ له تصمیمه ملاتړ وکړ. د امریکا استازیو جرګه د ډیموکراتانو په کنټرول کې ده. اوس باید دا پریکړه لیک ناجرګه ته ولاړ سي. په سناجرګه کې اکثریت له جمهوریت غوښتونکو سره دی. ترامپ د فبروري په لومړیو کې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړ. له دې کار د هغه هدف له مکسیکو سره د سرحدي دیوال جوړول دي. د خبرونو پای.
د 12 بجې شپږ دقیقې د ازادي رادیو د خبرونه تر 2 بجې ده او نور په خبرونه کې رپورټونه لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا او یو شمېر کسان چې مخکې د طالبانو په رژیم کې کار کړی وایي چې په قطر کې د امریکا د پلاوی او طالبانو د استاذ ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د یو شمېر نمایندګانو ترمنځ د خبرو دوهم ورځ ده. په دې اړه په خبرونه کې د افغانستان کې د نړیوال چارو لایو څارونکو خالد سادات سره مرکه هم درته لرو. په دې خبرونه کې به د کابل د نن رسپانو ته کتنه وکړو او د خلکو نظرونه مهم راخستې دي. د دې خبرونه تقریبا نیم ساعت په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې ځانګړي پروګرام ته پیل شوې ده. نو د ټولو مطالبو درویدو لپاره د ازادي رادیو سره پاتې شئ. نن چهارشنبه ده، د هود اتمه ده، د فبروري له 28 سره برابر ده. د افغانستان د سولې عالی شورا او یو شمېر کسانو چې په خوای د طالبانو په رژیم کې کار کړی ویلي چې په قطر کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د یو شمېر نمایندګانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي په دې کې پرمختګ نه دی شوی. نن د دې خبرو دوهمه ورځ ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایي پلاوي غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د سولې د خبرو د په خبرو کې د پرمختګ شاهدان اوسي. د دې خبرې نور جزئیات د ناجیه ساپوی په رپورت کې اورېدلای شئ.
په داسې حال کې چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو اترو دوهمه ورځ ده، یو شمېر پخواني طالب چارواکي او د سولې عالي شورا وایي لا هم د سولې په خبرو اترو کې مهم پرمختګونه نه لیدل کیږي. د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي قاضي محمد امین وقات د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د سولې په بین الافغاني خبرو اترو ټینګار وکړ.
منګ د طالبان ورونه دا غواړو مسلې د حل لپاره بین الافغاني مذاکرات ته غاړه کیږي او دغه بین الافغاني مذاکرات به د وربند خبره او د خارجي قوتونو د وټولو مهالوش خبره دا ټول چې بده کې پیشرفت او تقدم وشي دا کې وضاحتونه راشي او تضمینونه ورشي. خو دغه هله باندې چې د سولې بارکه وي موافقه وکړي ډېر څه نه لیدل کیږي. فعلاً دغه امیدواري ډېره نشته، خبرې دوام لري. ومنګ د دې امیدوارۍ غوښتنه کوي او طالبان باید دې ته په اهتمام قائل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ پنځم دور خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوي نن د دوهمې ورځې لپاره هم دوام لري. که څه هم د دواړو خواوو ترمنځ د پرونیو خبرو جزئیات او پایلې نه دي په ډاګه شوي، خو طالبان وایي دوی خوشبینه دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې طالبان به ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي یو توافق ته ورسیږي. د طالبانو د قطر د دفتر یو بیان سهیل شاهین اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او دغلته یو اسلامي دولت جوړ شي بیا نو جګړې ته اړتیا نشته او سوله به ټینګیږي. سهیل شاهین همداشان ویلي چې د سولې په راتلو سره به طالبان او طالب وسلوال د افغانستان په ملي اردو کې شامل شي. د افغان حکومت او سولې عالی شورا هیله دا وچ په دې ناسته کې به د بین الافغاني خبرو اترو او اوربن پاړه بحثونه وشي. خو د راپورونو په اساس د تیرې ورځې په خبرو کې یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کارېدلو په اړه خبرې شوې. له بلې خوا د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغه وایي د قطر په اوسنۍ ناسته کې ښکاره پرمختګ نه لیدل کېږي، خو په دې ناسته کې دواړو لورو د باصلاحیت استازو ګډون به وکړی شي چې یو توافق ته زمینه برابره کړي.
په قطر کې تر اوسه پورې هغه پیشرفتي چې هغه توقع ورته کېږي هغه تر اوسه نه ده سوې، خو امیدونه ډېر ورته شته کېدلی شي چې یو څه دې وسي. تحلیل به داسې وي چې هغه ایجنډا چې مخکې وه په هغه ایجنډا پرته توافق پرون نه و، لیکن کېدلی شي چې بیا به سوی وي یا به کېږي. دا وارې د دواړو طرفینو څخه مضبوط خلک راغلي دي، هغه خلک راغلي دي چې هغه د فیصلې اختیار لري. نو زه خپله په دغه قسمت باندې وایم چې د فیصلې اختیار کوونکي خلک په دې مجلس کې داخل دي، کېدلی شي دا مجلس په ډېر مؤثر وي.
په دې وروستیو کې د افغان سولې لپاره هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې، خو هغه څه چې د دغه پروسې د بریالیتوب لپاره مهم بلل کېږي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې دي چې لا نه دي پیل شوې. خو دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر د مسؤل عبدالغني برادر ورګډېدل هغه څه دي چې د بین الافغاني خبرو اترو پیل ته هیلې ډېرې کړې. امریکا وړاندې ویلي تر هغه به په هیڅ موافقه ونه شي تر څو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې ونشي او دغه پروسه عملاً پیل نشي. نجیه صافی، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر د اداري هیئت غړی خوشبین دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د یو شمېر نمایندګانو ترمنځ په خبرو کې به پرمختګ وشي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو ویان سهیل شاهین اسوسییټډ پریس ته ویلي، هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي او په افغانستان کې یو اسلامي دولت جوړ شي بیا به په افغانستان کې جګړې ته اړتیا نه وي. سهیل شاهین ویلي چې د سولې پر راتلو سره به د طالبانو وسلوال هم د افغانستان په ملي اردو کې شامل شي. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکي په دې اړه مختلف نظرونه لري. تاسو که غواړئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ، لطفا د افغان بیسیم ټلیفونونه کلری په 313 شمېره باندې راواستوي. په کابل کې د نړیوالو چارو یو کتونکي خالد سادات ازادي راډیو ته ویلي چې د قطر په ناسته کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی او دی پر طالبانو د پاکستان نفوذ ته اشاره کوي.
زه فکر کوم د قطر پنځمه ناسته د طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي خلیلزاد ترمنځ پنځمه مهمه ناسته ده. زما باور ده چې پرمختګونه تر اوسه پورې هغه څه چې باید محسوس شي څنګه چې ورته موږ منتظر یو نه و رسیدلي، ولې پلار دی یعنی پلار په دې مفهوم نه چې مهمه خبره ممکن د دې تر څنګ د امریکایي قوتونو د حضور په اړه چې افغانستان څخه دوی کله وځي په تدریجي ډول باندې دا هم مهمه خبره ده چې مطرح کیږي. ټوله مسله اوس نن پرون چې مطرح شوی ده نن چې په خبرې کې هغه د بین افغاني مذاکرات لپاره دي.
دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغني برادر هم برخه لري، ولې تر اوسه پورې داسې مهم پرمختګونه نه دي شوي؟ ستونزه به په کوم ځای کې؟
ستونزه تر دې پورې ده چې تر اوسه پورې ملا غني برادر په مکمل ډول پکچر کې نه پاتې شوی، یعنی د په نشتن کې مذاکرات ترسره شوي او طالبان لپاره قوي اصلي محرک بل کېږي هغه د ملا برادر شتون دی. په خبرو کې یو د نشتون په خبرو کې چې پرمختګ نه شوی، د هغه څه چې موږ ګورو دا دی چې طالبانو اوس په افغانستان کې د جګړې لپاره ماده گی نیسي. همدا اوس میسجونو تبادله شوې دي، حتی په دې باندې خبرې کیږي چې څنګه کېدلی شي راتلونکي پسرلی کې ونه به مختلف عملیات طالبان په مختلفو سیمو کې شروع کړي افغانستان کې. او د هغه څه دي چې د سولې پر وړاندې یو ستر خنډ دی. نو زما باور دا ده چې اوس هم هغه ستونزې چې مخکې مو اشاره وکړه په مکمل ډول نه دي هوار شوي چې هغه دې محسوس شي او هغه دې موږ هیڅ کړی شو. ملا عبدالغني برادر په طالبانو کې یو شخصیت ګڼل کېدلی شي، په زمن کې یو روحاني شخصیت دی، په زمن کې طالبان باندې یو نفوذ لري، ولې تر څو چې په خبرو کې په مکمل ډول دخیل نشي او نور ناسته کې او دغه ناسته مهم ټکی د سره په ژور توګه دخیل نشي، فکر کوم چې بیا هم دغه ستونزه به دوام ولري.
په راتلونکي ناسته کې داسې هیله مندي شته چې بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابر شي.
که چیرته پر روانو خبرو کې طالبان په دې ترکیب کې چې موږ د امریکایانو سره ټول خبرې مخبرون دی وړو لبد مرغ چې بیا امکانات کم دي، ولې دا چې اوس د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ لمرنۍ خبرې تقریبا پایتر سیګي او دغه خارجي قوونه شتون د افغانستان کې همدارنګ طالبان به د امریکا لپاره د امنیتي تهدید په توګه تعریفيږي، دا هغه څه دي چې د بین افغاني مذاکرات په لاره هوارول شي. اما په ټوله کې چې ترسو د سیمې هیوادونه هم د خصوصا پاکستان پر طالبانو فشار نوري وخپل هغه وختونه چې د امریکایانو څخه د طالبانو په چوکاټ کې مطرح کړي ترسو دي ترستګي ونه شي او هغه یو د معقول لري حل نشي، د فکر نه کوم چې بین افغاني مذاکرات لپاره د بشپړ لاره هوار شي.
تاسی د ازادي رادیو اوري د ناجي ساپي سره مو د کابل کې د نړیوالو چارو د وکتونکي خالد سادات خبري اوري دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو د خبرونو متروی به چې د ورستای و مهمه سیمه ایزه مسله لرو چې هغه د هند او پاکستان ترمنځ لنجه ده. خو تر هغه مخکې به اکرام الله اکرام اقتصادي خبر نو وای.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلینو د امریکا د سوداګرۍ خونی له مسؤلینو سره په ناسته کې ویلي دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د هوایی دهلیز له پلان سره وروسته دغه هیواد ته د افغاني صادراتو په کچه کې له 15 تر 40% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د عامل پلاوی رئیس عتیق الله نصرت ازادي راډیو ته وویل چې په دې صادراتو کې وچه میوه او زعفران شامل دي چې د امریکا تر څنګ نورو هیوادونو ته هم صادریږي. په دې ګډه ناسته کې د امریکا او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی رئیس جفری کریګ ویلی هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمن سوداګری زړه کړور کړه زیات شي. نو موړی ویلی چې په افغانستان کې د خصوصي پنګونې کچه ټیټه ده، باید هڅه وشي دا کچه لوړه شي. هغه ویلی چې امریکا به پراتلونکي یو نیم کال کې په افغانستان کې د انټرنیټ د پراختیا په برخه کې 100 میلیونه ډالر پنګونه وکړي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د روان مریض کال په جریان کې په ختیځ لغمان ولایت کې د خصوصي سکتور لوري د چرګانو د ساتلو 103 فارمونه جوړ شوي دي. د دې وزارت وایي اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې د چرګانو د ساتلو دغه فارمونه په کلنی ډول 113 میټریک ټنه د چرګانو غوښه تولیدوي. په لغمان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو ویلي دي چې باید د وړو چرګانو د تولید، د چرګانو لپاره د دانو او همدا شاند ناروغي او د واکسین اسانتیاوي ورته برابر شي. دوی وایي په دې سره به افغانستان ته د بهرنۍ غوښو اوړو مخه هم ونیول شي. نن د کابل په بازارونو کې په اومده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړ 1400 افغاني، د بوري یو 50 کیلووي بوجي 1400 افغاني، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجي 2000 افغاني، 14 لیټره غوړي 980 افغاني. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 500 او یو لیټر ډیزل هم په 500 افغاني پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1400 افغاني 550 پوله، یو یورو 1400 افغاني 70 پوله، یو سعودي ریال 0 افغانۍ 15 بیا پوله، یو اماراتي درهم 0 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 0 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1502 افغانۍ.
د ازادي رادیو ته ورځي ستروسته به په خبرونه کې تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام ولرو چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او استعمال پر ضررونو خبرې پکې شوې دي. خو اوس یو سیمه ایزه مهمه مسله لرو. د پاکستان پاوځ نن وویل چې د هند دوی جنگي جت الوتکې ویشتې دي. د پاکستان د پاوځ ویاند جنرال آصف غفور ادعا کړې ده چې یو جنگي جت الوتکه چې د هند ویشتل شوې ده په هندي کشمیر کې راغورځېدلې او بلې د پاکستان په تر کنټرول لاندې کشمیر کې رالوېدلې ده او د یوې الوتکې پیلوټ هم نیول شوی. شوی دی. اسمت ساروان دغه موضوع ته کتنه کړی. د ساروان صاحب د پاکستان د دغو ادعاو پړه هند تازه څه ویلی دی؟
د هند یو جکپوري پولیس مقام منیر احمد خان ویلي چې د هند هوایي ځواک یو الوتکه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لوېدلې ده. په نوې ډیلي کې بیا د هند هوایي ځواک ویاند انوپم بانرجی ویلي چې د پاکستان د ادعا په اړه معلومات نه لري. یو بل پولیس افسر اس پی پانی ویلي چې اوروژونکي په بودګام کې و چې جنگی الوتکه لوېدلې. د هند دو الوتکو د نسکورولو خبره پاکستان داسې وخت وکړه چې پرون د هند جنگی الوتکو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځینې سیمې بمباري کړې او ویل چې د جیش محمد ډلې روزنیز مرکز یې په نښه کړی او له منځه یې وړی دی. پاکستان پرون د دې بریدونو د غچ اخیستلو خبره کړې وه.
مخکې د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي و چې که هند پر دوی باندې حمله وکړي پاکستان به په غچ فکر نه کوي، غچ به اخلي. نو آیا پاکستان غچ واخیست؟
که دا ادعا تایید شي چې د هند الوتکه په پاکستانی کشمیر کې غورځول شوې، بیا نو ظاهرا داسې ښکاري چې هندي الوتکو بیا هم غوښتل چې یو وار بیا په پاکستان کې بمباري وکړي. له دې داسې نه ښکاري چې دا د کوم غچ اخیستونکو اقدام وي.
د پاکستان چارواکو د دې ادعا د اثبات لپاره چې هندي الوتکې رښتیا هم سقوط یې کړی دی څه ویلي دي؟ څرنګوالي په موضوع نور جزئیات یې څه ورکړي؟
د پاکستان د پوځ ویندوی تورن جنرال آصف غفور ویلی چې د هند یو الوتکه د کشمیر له کنټرول کرشي څخه تر راوښتو وروسته یوشتل شوې ده. پیلوټ یې ژوندی دی او دوی هم توانېدلي چې هغه ونیسي. د ویلي چې پاکستاني الوتکې په هندي الوتکو پسې د هند خاورې ته واوښتې خو بیرته شاتګ ته مجبوره شوې.
په هندي کشمیر کې د لوېدلې الوتکې په باره کې څه ویل شوي؟
ریچرز خبری اژانس د هند یو پولیس چارواکی په قول چې نوم یې البته نه دی څرګند کړی ویلي چې یو هندي الوتکه په هندي کشمیر کې لوېدلې او په نتیجه کې پیلوټ او د غرض یو ملکی وشل شوی دی.
اوریدونکو، د فبروري له 14 نیټې راهیسې چې د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د پلواما په سیمه کې انتحاري حمله وسوه او ګڼ شمېر هندي ملیشا عسکر پکې ووژل او زخمیان شو، د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. ساروان صاحب، سار دا خبر تر ټولو نوې و چې د هند د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. نړیوال عکس العملونه په دې څه دي؟
نړیوال عکس العملونه بل هم دي شروع کو چې تاسو ورته اشاره وکړه. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره ټلیفوني خبرې وکړې، دواړه یې زغم ته راوبلل او ورته ویل چې د ترنګلتیا له زیاتېدو ډډه وکړي. پامپیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د هند د بندنیو چارو وزیر سوشما سوارش ته وویل چې د کړکېچ پر ځای تماسونه زیات کړي، له یو بل سره مخامخ خبرې وکړي، کښېني او مسله حل کړي. د پاکستان اسیایي متحد، چین او همدار از اروپایي اتحادیې له دواړو هیوادونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي او له کلکې ډډه وکړي. ټوله نړۍ تقریبا یو څه اندېښنه لري چې دا دوه قدرتونه چې دواړه په اتوم سنبال دي کړکېچ نور زیات نه کړي او داسې نه چې په یوه تمام عیار جنګ باندې د دوی د اوسنۍ کړکېچ بدل شي.
مننه سروان صاحب. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې مخکې وویل چې د هند او پاکستان وضعیت یو خطرناک حالت ته رسیدلی او پر دواړو هیوادونو یې غږ کړی چې د بحران د زیاتولو څخه لاس واخلي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به اکرام الله اکرام په کابل کې د څو ورځپاڼو مخ وګوري او وبګوري چې پر کومو مهمو مسالو باندې مقالې خبرې کړې دي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په بیلابیلو مسایلو تبصیرې او مقالې خپرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ روانو خبرو ته په اشاره سره لیکلي دي چې په اوربند او بین الافغاني خبرو اترو به په راتلونکي ناسته کې چې په زیات احتمال په مارچ میاشت کې به ترسره شي خبرې وشي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې تیر ورځ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې رسمي خبرې پیل شوې او د دواړو لوریو کاري ټیمونو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او همداشان له افغان خاورې امریکا او نورو هیوادونو ته په ضرر نه رسیدو خبرې کړې دي. په مطلب کې همدا شان د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین له قوله راغلی دی چې کاري ډلې به د دواړو لوریو د توافق لپاره د مسودې په جوړولو کار کوي. دا مطلب لیکوال د یو شمیر سرچینو له قوله لیکلی دی چې د اوربند او بین الافغاني خبرو اترو لپاره د طالبانو مهم شرط دا دی چې اول باید له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو صلاح وشي. په مطلب کې راغلی دی چې که پروانو خبرو کې پرمختګ وشي نو په زیات امکان سره چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي راتلونکي ناسته به په راتلونکي میلادي میاشتې مارچ کې ترسره شي چې په بین الافغاني خبرو اترو او اوربند به پکې بحثونه وشي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د قطر خبرو په کابل کې سولې ته هیلې او امیدونه ډېر کړي دي. په مطلب کې وړاندې راغلی دی چې په کابل کې د عامو افغانانو تر څنګ حکومتي چارواکي هم هیله مند دي چې دغه ناسته به اوربند او بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د پاکستان په خاورو د ترهګرو په یو مرکز د هندوستان د تیرې ورځې حملې ته په اشاره سره لیکلی دی چې د ترهګرو په دې مرکز حملې وخوده چې په پاکستان کې میشت ترهګر د سیمې ټول هیوادونه ګواښي. په سرمقاله کې راغلي لدې حملې وړاندې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې که هند د پاکستان په خاوره حمله وکړي نو د افغانستان د سولې مذاکرات به له ځنډ سره مخ شي. لیکوال لیکي پاکستان په دې خبره سره هڅه وکړه چې امریکا پر هندوستان فشار واچوي تر څو په پاکستان حمله ونه کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور که د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ډېری کې نو ښکاره ده چې پر افغان سوله به تاثیر ولري، خو سرمقاله لیکونکي لیکي چې افغان حکومت باید له اوسني رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او د سیمې هیوادونه پر پاکستان د فشار د زیاتېدو په هدف تشویق کړي تر څو یاد هیواد له ترهګرو ډلو څخه د ملاتړ لاس واخلي. خو مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې همدې مسالې ته په اشاره سره لیکلي دي چې د پاکستان او هندوستان مسله پر افغان سوله مثبت تاثیرات لري، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتېږي نو پاکستان مجبور دی چې د امریکا د ملاتړ د خپلولو لپاره د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته لا زیاته کړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که د هند او پاکستان ترمنځ ترینګلی حالت همداسې دوام وکړي او پاکستان د ویرې په حالت کې وي نو دا هیواد به اړ وي تر څو د سولې په پروسه کې امریکا سره مرسته وکړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د کب نهمه د کورنیو ځواکونو د درناوي ملي ورځې په اړه ټول ملت ته مبارکي ویلې ده. د ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلی دی چې که څه هم افغان امنیتي ځواکونه د وسلو او تجهیز په برخه کې لا هم ستونزې لري، خو په همداسې یو حالت کې هم د نړۍ د ترهګرو په وړاندې په بریالیتوب سره جګړه پر مخ وړې ده.
ستاسو له پیغامونو
زمور خبره واوره، زمور ارض واوره، زمور خبره دی بلند پایه پوری ورسی و مقامات پوری مور دا دی اربکان سا دیر پازیابی دیشی پازیابی دا خصوصا دا کندوز دا ولایت دا قلعزال دا اصوالی مور خبری کن دا دشت خرابات و قوائی منطقه دا پنامه دشت خرابات چی دا دا مربوط دا اندل تا اربکان چی دی پا دی سرک بانی پولسی ها چی ولی دی دا مربوط دا تاج خورغانی دی اتبار وکر چی نن تاریخ تی ولی که زان تر پوشن جلو وکی دا خلق پا کرو را گلی دی خلق کرون تی دا خلق تا شدیل دا کوش خوطیل دی کرونی و شوز دا بیشو دی دی و شوز دی کمیدل دی دا خلق دا شوز دا خلق مالون بیا یر رمی بیا دا بسلمانی دا دا بکن کتا بسلمانی دا ولیاز خو هر اول مداخله دا مولر مقاومت سپور ورته وشي مرغي خدای به څنګه پازا دي نه پاس مجنه خپل افتوار راځي کورو ته په کورو باندې راځي مالونه به دي کورو ته پرګنده مالونه سره وسه پر کړی زموږ کوم دکې نو پر شو زموږ پر یوټ باندې پازا غني ارزو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د چکنور د سیمې ناسته سره په تماس کې ما زړه کوم نه ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته او د ازادۍ راډیو نه موږ ډېر خوشاله یو چې په زړه پورې خپرونې د غریبو خلکو غږ په خدمت موږ ورته رسوي. بعض سلام زموږ د خاطره او ستنه پېشنهاد دا دی چې دا کوم پاسپورټونه چې موږ سازېږي په دغې باندې موږ له چې انګېزه پرې لګو نو زموږ پېدا زړه پېدا مجبوری
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ازادي رادیو دا ورسته تاسو ته د زهرو کاروان پروگرام خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګل احمد د کندهار څخه لیکلي دي، ملا عبدالغنی برادر او زلمی خلیزاد باید په افغانستان کې پر اوربند یو موافقه وکړي ترڅو دایمي سوله راسي. ګل محمد مدثر د هلمند د نادری ولسوالۍ څخه لیکلي دي، خدای دې په افغانستان کې اسلامي او شرعي سوله راولي. عبدالعزیز له زابله لیکلي، افغانان داسې سوله نه مني چې د افغانستان پوځ سره منحل سي او بیا پخوانی تیروتنې تکرار سي. تازه خان سمسور د ننګرهار څخه لیکلي دي، سولې پاک له قطر کې روانې غونډې ته خوشبین یو، هیله ده چې دا به مثبته نتیجه ورکړي. اوس فریبا ظاهر د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو د رسمي خبرو دوهم ورځ ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړی چې امریکایي پلاوي او طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې سوي دي. د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځانمرد کې برید کوونکي چې غوښتل یې په جعلي تذکرو کابل ته ولاړ سي په درونټه سیمه کې نیولې دي. د ننګرهار د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ویلی چې په نیول سوي کې یو پاکستانی یو بل د کونړ اوسیدونکی دی. جمهور ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوې وه نن پارک کې ترسره سي تر راتلونکې جمعې پورې وځنډېده. پاکستان وایي نن یې د هند دوی جنگي جټ الوتکې د دغه هیواد فضایي حریم ته له راوښتو وروسته نسکوري کړي دي او یو پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. د هند هوایي ځواک وین انوپم بنرجي په نوې ډیلي کې وویل چې دوی د پاکستان د وروستي دریځ په اړه خبر نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په هند او پاکستان ژغ کړی چې لا نورو پوځي اقداماتو ډډه وکړي. پامپیو یو ورځ وروسته ترغه د خبرې کړي چې هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځینې اهداف بمباري کړل او د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګې غړیو په یوې رایګري سره هڅه وکړه چې له مکسیکو سره د سرحدي دیوال د جوړولو په خاطر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اعلان شوي ملي بیړني حالت مخه ونیسي.
دا ازادي راډیو دا هم د زهرو کاروان پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاهد نافی همت هم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کونړ ولایت کې 15 کسان د نشې موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کونړ ولایت د نشې موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې 10 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول شول چې په یو کورلا موټر او ریکشا کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې کونړ ته قاچاق کړي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې موادو د قاچاق په تور 15 کسان نیول شوي او تر لومړنیو څېړنو